مشال ریډیو ته ستړي مشه د مخام 15 بجې شو دي. نن د شورو ورځ او د 2014 کال د دسمبر 13 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې اوزل بیا هر کړی کوم. په ملک د درغړی خلاف جوړ کړل شوی د کامی اکشن پلان کمیټې په تجویزونو د غونډې په پیښور کې د مدني ټولنې د غړو د احتجاج د وفاق المدارس لخوا د پیښور په سکول د حمله غندنه په فاټا او خیبر پختونخوا کې دوران کړ شو سکولونو د بیا جوړولو او له دې سره سره په یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیل لرو. خو لومړی زموږ د همکار پامیر ساحل نه خبرونه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم وایي د هیواد حالاتو ته په کتو د فوجي عدالتونو جوړول ضروری دي. په پیښور کې پولیسو پر سکول د برید پر ضد د مظاهرې پر مهال د مدني ټولنې نیولي فعالان خوشي کړي دي او روسیې ویلي ناټو اوس هم د افغانستان د امنیتي چارو مسؤوله ده. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په هیواد کې حالات ته په کتو د ځانګړو پوځي عدالتونو جوړول ضروری دي. دا خبره نوموړي تیره ورځ د لوړپوړو چارواکو په هغه غونډه کې وکړه چې پکې د ترهګرۍ پر ضد د جوړ کړل شوي پلان جاج واخیستل شو. بیګا د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي ځانګړي پوځي عدالتونه د یاد پلان برخه دي. بیان د وزیر اعظم له خولې وایي دا عدالتونه به پر ولسي وګړو، ماشومانو او امنیتي سرتیرو په بریدونو کې د ککړو کسانو مقدمې اوري. په پیښور کې پولیسو پر سکول د برید پر ضد د مظاهرې پر مهال د مدني ټولنې نیولي فعالان بیرته خوشي کړي دي. د مشال راډیو خبریال وایي دا نیول شوي کسان اوس له ګورا قبرستان سره نږدې په امن چوک کې ورغونډېږي. تر دې مخکې نن د مظاهرې پر مهال په نیول شویو کې د پښتونخوا ولسي تحریک ډاکټر سید عالم مسعود هم شامل وو. د مشال راډیو ته ویل پولیسو شاوخوا 60 کسان نیولي ول. د مدني ټولنې یو فعال ګلزار مشال راډیو ته ویل پولیسو د احتجاج پر مهال پر دوی تشدد هم کړی دی.
اسلام آباد کے درے میں اشتے کنٹینر باندھ خلق ناستو اور ددی ایشو نہ پڈیر ورکو ٹی ایشوز باندھنے لگیا ہو اگوی لدا اجازت ورکڑے شو اگی کس قسم دا سے گرفتاراں نے دیشی لاٹی چارج نہ دے شے او دا واقعہ چ کم ہو دا اگی نہ پسل گنا غٹا واقعہ وا نو پکار دا وچ اگوی لدا اجازت ورکڑے شو دلتا چ کم دے اگوی راج مشیو دا اگی مشمانو پ یاد کی یو پرمن احتجاج رجسٹر کو
یو شمېر سیاسي ګوندونو د مدني ټولنې د دې غړو نیول وغندل. په پیښور کې د پلټنیزو عملیاتو پر مهال شاوخوا 150 مشکوک کسان نیول شوي. پولیسو نن مشال راډیو ته ویل عملیات یې بیګا کړي دي او دا چې په نیول شویو کې 45 افغان کډوال دي. د دوی په خبره افغانان پاکستان ته د سفر نه قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیول دي. پولیس زیاتوي له نورو نیول شویو مشکوک کسانو یو وسلې هم ترلاسه کړي دي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په بونیر کې وسلوالو درې پولیسان وژلي او یو یې ژوبل کړی دی. د پولیسو مشر آصف اقبال نن مشال راډیو ته ویل پیښه تېره شپه په ایلم سیمه کې هغه مهال وشوه چې پولیس په پلټنیزو عملیاتو بوخت ول. د ده په خبره په وژل شوو کې یو انسپکټر او دوه ځانګړي پولیس سرتیري شامل دي او ژوبل کس تڼدار دی. آصف اقبال زیاتوي تر دې وروسته پولیسو په سیمه کې د وسلوالو د لټون په لړ کې د لوی کچه عملیات پیل کړي دي. د پیښې پړه چا نه ده منلې. د افغانستان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وایي د شاوخوا 40,000 کسانو یو ډله تیار کړې چې له شماله نیولې تر غربي ولایت هرات پورې به امنیت ټینګ کړي. نوموړي نن په شبرغان کې له حکومت سره د طالبانو د یو قومندان مولوي نعمت د یو ځای کېدو په مناسبت په ټلیفوني وینا کې وویل د ده تیار کړې ډله به له سیمې وسلوال طالبان پاک کړي. د ده په خبره تر دې وروسته به په کندوز او بیا به په کونړ کې د وسلوالو تر دې وروسته به کندوز او بیا کونړ له وسلوالو پاکوي. جنرال دوستم زیاته کړه چې مولوي نعمت او د ده کسان غواړي چې په هغو سیمو کې د امنیت په ټینګولو کې مرسته وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د وسلوالو پر ضد به په پوره وس له سیمه ییزو پاڅون کوونکو سره مرسته کوي. د وزارت وایند صدیق صدیقي نن مشال راډیو ته ویل د افغانستان حکومت د پاڅونونو ملاتړ کوي.
په دې شک نظر چې د افغانستان ټول خلک د افغانستان حکومت د دې پاڅونو ملاتړ کوي. یعنی هر ځای چې امکانات دي، هر هغه شی چې موږ په اختیار کې ولرو، د خلکو سره کوشش کوو، همکاري کوو، تر څو د مخالفینو په وړاندې ټول په یو غږ ودرېږو.
صدیقی د سرګندونې تر هغې وروسته کړی دي چې د کونړ په دانګام او نورګل او د کندار په میوند ولسوالیو کې ولسي پاڅون کوونکو له حکومته ګیله وکړه چې د وسلوالو پر ضد ورسره همکاري او مرستې نه کوي. په ننګرهار ولایت کې د وسلوالو او پولیسو ترمنځ په نښته کې یو پولیس او دوه ملکي وګړي وژل شوي دي. د بټیکوټ ولسوال محمد غالب مجاهد مشال راډیو ته ویل نښته نن سهار هغه وخت وشوه چې وسلوالو غوښتل د موټر په وسیله په ولسوالۍ کې ځانمرګی برید وکړي. د ده په خبره په نښته کې شپږ ولسي وګړي ژوبل شوي دي چې پکې د ښوونځي ماشومان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. روسیه ویلي که څه هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په اجازه د نړیوال امنیتي ځواک ماموریت پای ته رسیدلی، خو ناټو اوس هم د هغه هیواد د امنیتي حالت ذمہ ده. په افغانستان کې نړیوال جنگي ماموریت روان دسمبر میاشتې پر 28مه پای ته ورسید. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه بیان کې ویلي، نړیوال سوله ساتي ځواک یا ایساف په افغانستان کې د 14 کلونو موجودګۍ پر مهال د ثبات په راوستو کې پاتې راغلی دی. بیان وایي، د دې باوجود چې په افغانستان کې د ناټو نوی ماموریت به د افغان سرتیرو روزنې او هغوی ته د مشورو تر ورکولو محدود وي، خو مسکو دې ماموریت ته د ایساف د مستقیم ځایناستي په توګه ګوري. امریکا د ګوانتانامو له پوځي زندانه 15 بندیان خوشی کړي او قزاقستان ته انتقال کړي دي. په دوی کې درې یمنیان او دوه تونسیان دي او دوی له څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې په ګوانتانامو کې بندیان ول. دا کسان په پاکستان کې د مشکوکه وسلوالو په توګه او له القاعدې سره د تړاو په تور نیول شوي ول. د امریکا د دفاع وزارت بیګا په یو بیان کې ویل، د امریکا د حکومتي ادارو تر ارزونې وروسته په یوه خوله د دې 15 کسانو قزاقستان ته د انتقالولو منظوري ورکړل شوه. د دې بندیانو په څیر لسګونه نور هم په ګوانتانامو کې دي چې تورونه ورباندې نه دي ثبات شوي، خو د امنیتي دلایلو له کبله خپلو هیوادونو ته نشي استول کېدی. پینټاګون وایي، د دې 15 کسانو له خوشي کېدو سره اوس په ګوانتانامو کې د بندیانو شمیر 120 ته ورښکته شوی. او د عراق د کوردۍ سیمې یو چارواکی وایي، کوردیو پیشمرګه ځواکونو نهه داسې اجتماعي قبرونه موندلي چې پکې د یزیدي لږکیو مړي هم پراته دي، او فکر کېږي چې دا کسان د اسلامي دولت ډلې وسلوالو په شمالي وړوکي ښار سینجر کې وژلي دي. د کوردستان سیمې د یزیدي چارو مسؤول خیری بوزانی تېر ورځ ویل، دا قبرونه تر هغې وروسته وموندل شول چې څو ورځې مخکې پیشمرګه سرتیرو سینجر بیرته د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو ونیوه. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل. له یوسف کاکړه او ستاسې د کرنسۍ وبای او د موسم حال اوري.
نن د چهارشنبه په ورځ د پېښور کرنسی بازار څخه ترلاسه شوي د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 101 روپۍ اخیستل کیږي او په 101 روپۍ لس پیسې خرڅول کیږي، یو یورو په 122 روپۍ او 123 روپۍ، یو پوند په 155 روپۍ 50 پیسې او 156 روپۍ 50 پیسې، د متحده عرب امارات درهم په 22 روپۍ 40 پیسې او 22 روپۍ 50 پیسې، سعودي عرب ریال په 16 روپۍ 60 پیسې او 16 روپۍ 50 پیسې، او یو افغانی په 1 روپۍ 1.50 پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپۍ 2.50 پیسې خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي 40 غنټو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې موسم خشک وي. همدارنګ په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم 3 او زیات نه زیات 12، بنو کې منفی 2 او 12، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 4 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو، تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواری په ملک کې د ترهګرۍ خلاف جوړ کړل شوی د کامی اکشن پلان کمیټې په تجویزونو د وزیر اعظم په مشرۍ کې غونډه شوې، خو بلخوا سیلون کې وایي
کم خلق پتر خبره کې ملوث دي هغه خلاف کاروائی وشي، خو دا صرف په دې باندې خلک کیږي چې فوجي عدالتونه ولګونه ورته خشي.
په پېښور کې په آرمی پبلک سکول د طالبانو د حملې وروسته د وسلوالو خلاف د لټون عملیات لا هم دوام لري. په پېښور کې د مدني ټولنې غړي وایي، په آرمی پبلک سکول د حملې خلاف احتجاج کول یې قانوني حق دی.
پروینشل گورنمنٹ پر سلو پنجم میاشت کے پخپل پہ اسلام آباد کے ریڈ زون کے انٹر زمنگ رب سول سوسائٹی ایجوکیٹڈ اور سویلین خلق سے کم دیا پرامن احتجاج دین یورس برداشت نشو اور ٹول اریسٹ کرندہ رقم سے انصاف.
او بلخوا خیبر پختونخوا کې د وفاق المدارس لخوا په پېښور د سکول د حمله په سخت ټکو غندنه شوې ده.
ډېر مزمت یې کوو، دا یو درنده زناور چې وي نو هغه هم داسې عمل ونه کړي، نو تر صدو پورې دا دومره سخت شدید ترین او بدترین واقعه ده چې دا یې ریزی نشي.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف جوړ کړل شوی د کامی اکشن پلان کمیټې په تجویزونو د عمل لپاره په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په غونډه کې د خصوصي عدالتونو او داشان په نورو تجویزونو بحث شوی. په دا غونډه کې د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف نه علاوه نورو اعلی چارواکو هم ګډون وکړ. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو د خبریال سراج ظهیر په دې رپورټ کې اورو.
اسلام آباد وزیر اعظم ہاؤس نے جاری شوی خبر پانے کی ویلے شوی دی چی دو ترہگری پر ضد د قومی ایکشن پلان کمیٹی کی تجویز کلی شوی شل نقطو باندی دا عمل درآمد لپاره د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د نهې په مازیګر غونډه وشوه چې پکې د پوځي مشروالۍ په شمول اعلی چارواکو ګډون وکړو. په دې موقع د وزیر اعظم نواز شریف وینا و چې خصوصي عدالتونو جوړول د غیر معمولی مسلو غیر معمولی حل دی او دا د ترهګری د ختمون لپاره د قومی ایکشن پلان برخه ده. د نوموړي په خبره چې په دې عدالتونو کې د بی گناہ معشومانو نور وګړیو او د پوزی ځوانانو کیسونو نه علاوه په سنگین جرمونو کې د ککړ کسان مقدمه هم وړاندې کولای شي او د مقدمه لیګل لومړی به د مقدمه پوره کړه کتنه هم کیږي چې دارنګ په خشن دغه مقدمه سرته ورسول شي او د چي د قومي اکشن پلان په تجویزونو به په هر جوړ عمل درآمد کولای شي. په دې مقدمه وسلوالو د مالی مرستو ودرولو او د وسلوالو نتورک ماتولو لپاره د جوړ کړی شوی منسوبي هم جاج واغستې شو. کله چې مشال ریډي په دې اړه له دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر محمد سعد نو پوښتل نو هغه وویل چې د ترهګرۍ ختمون یوازې په پوځي اقداماتو نه کیږي، په کار ده چې حکومت نورې لارې هم ولټوي. نوموړي زیاته کړه
ګوره دا یو ضروري اړه خوده دی جنگ کې چې کم خلک په ترهګرۍ کې ملوث دي هغه خلاف کاروایی وشي او هغه چې کم دی خپل منطقې انجام ته ورسي. خو دا صرف په دې باندې خو نه کیږي چې صرف فوجي عدالتونه ولګوي نو هر څه به ښه شي. مالداري اوس د پاکستان ریاست موجودگی نشته، یو ځای کې نشته دی. څوک چې خپل څه غواړي هغه کوي، څوک څوک ګاونډي ملکونه چې کوم دي د هغې خلاف خبرې شروع کړي، څوک څه کوي، څوک د حکومت خلاف د غداري او د دغه خبرې کوي، د داعش سره د علاقې خبرې کوي، نو د دغه مخنیوی هم په کار دی. د آی ډی پیز دي د دې به څنګه مسله حل کیږي، د غړو ته په کار دی. خلاصه دا کوم هغه دا دی چې د پاکستان ریاست په خپل عملداري قائموي د پاکستان په هر یو انچ باندې د ملک.
همداشان کله چې مشال ریډیو د ترهګری پر ضد د حکومتي کوششونو او د خصوصي عدالتونو په جوړ ولو د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار افتخار ګیلانی نو پختل نو هغه اوه
ستر مارشل آر تو نمک کے ہم بٹور سے فوجی عدالتوں نے جوڑ کے فوجی عدالتوں نے سو میں اشتے پاس فوج پران ہو جب یہ عدالتوں نے پوچھ بول کو شو میں ہر سے اوپرے سے مسلمان کو یہ بری نظام تو دا خطر شو کر ان کے ہو جدی شریخ پر جان نہیں ہو اور گندا ریوی آغا عدالتوں نے کم ڈائریکٹلی دے سپریم کورٹ اینڈ ہائی کورٹ لان دے نہیں آغا عدالتوں نے کانسیپٹ تھا نہ مو پر ان کے نو زو خوشال نے ہم دا ایگزسٹنگ عدالتوں نے باندھ لا اعتمادی دا
ذکر تے چی دتیر جمعہ پورس ہم دو وزیر اعظم په مشرۍ کې د سیاسي، آئینی او د قانوني ماهرونو یو غونډه شوې وه چې پکې د قومي اکشن پلان جاج اخستې شوې وو. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
تاسو مشال ریډیو تغوغي په پیښور کې د مدني ټولنو استادو نن په دغه خار کې پر آرمی پبلک سکول د طالبانو د رواني میاشتې د حمله پر وړاندې د احتجاج په توګه د خار یو شمیر لوی سړکونه وتړل او له حکومت یې وغوښتل چې پر راتلونکو کې د داشان نورو حملو نه کېدلو ډاډ ورکړل شي. د پیښور پولیسو په ځواب کې لسګونه مظاهره چیان چې ښځې پکې هم شامل وي وینیول او په تاڼو کې واچول، خو وروسته بیا دغه کسان خوشې کړل شول او دا وخت وي ګورا قبرستان سره نږدې په امن چوک کې خپل احتجاج کوي. د دغه کسانو سره د مشال ریډیو خبریال غلام غوث خبرې کړي.
زمانم سکندر حیات ته او د سیول سوسایټي سره تعلق ساتم. مونږ چې نن په 31 دسمبر باندې یو پرمنا په هیجام او شټر ډاون هلتال کال ورکړو، باغې کې مونږ سره مختلف تاجر تنظیمونه چې کم دي، کم ترانسپورت تنظیمونه دي، ټولو عوامو لس چې مونږ سره پوره پوره مرسته کړې وه. نن هم مونږ چې سحر 9 بجې راووتو دلته کې مو د کم مین روډ چې دی هغه باندې مو په هیجام دغه کو کم گاڑی چې تلل راتل هغه سره زمونږ هیڅ تعلق نه واغوي ته مونږ یو اگزیټ لال ورکړو چې تاسو بالکل په دغه باندې تلې شئ، تاسو مونږ نه بندو. اتنی می بجې چې هم دغه شانتی پولیس رالل هغه لا ټیچارج دلته کې وکړو او زمونږ چې ملګری مختلف ملګری ټاون تانه کې دلته د نقل زمونږ ته پوس دا د حکومت نه دا یو پرم نه احتجاج او د دې لپاره چې زمونږ را روان سبا چې د کم نوې کال چې دی چې دا زمونږ روخانه وي او دا صبح چې د دهشتګردۍ کې کومه انخته ده چې دا د دې نه راوځ او د دې لپاره پاخه ګامونه پورته کړی شي.
د سیول سوسایټي یو عام ورکرې ما ولکه زما ګلزار نوم دی. اسلام آباد کې درې میاشتې په کنټینر باندې چې کم دی خلک ناست وو او د دې شو نه په ډېر ورکو ټیشوز باندې لګیا وو، هغوی له دا اجازه ورکړی شوی او هغوی هغې کې هېڅ قسمه داسې ګرفتاران نه دي شوي، لاټیچارج نه دی شوی او دا واقعیا چې کوم ودا اغینا بسل ګنا غټه واقعیا وا دا دا اغینا ډیره غټه واقعیا وا کوګوته دا 911 نوم غټه واقعیا وا نو پکار دا و چې اغوی له دا اجازه ورکړې شوې و چې اغوی د خپل زړه بڑا سیسته و او دلته چې کوم دی اغوی راځه مشو دا غي مشمانو په یاد کې او یو پرمن احتجاج رجسٹر کو نو پتی باندې خو چې کوم دی دا ټول من هیڅ قوم چې کوم دی د ټولي سوسایټي یو جنگ دی
اوریدونکو څنګه تاسو واورید په پیښور کې په آرمی پبلک سکول د برید وروستو مدني ټولنو د دسمبر د 14 اکشن فورم په نوم یو ټولنه جوړ کړه او په دغه لړ کې نن یعنی چې د 2014 کال اخیرنۍ ورځ هم د په پیښور کې د تورې ورځې په توګه د لمانځلو اعلان وکړو خو کله چې دوی نن خپل احتجاج پیل کو نو پولیسو د مدني ټولنې د یو شمیر غړي چې دغه په تاڼو کې واچول وروستو دغه کسان خوش کړل شول او دا وخت وي د ښار د ګوره قبرستان سره نږدې په امن چوک کې خپل احتجاج کوي د مشال ریډیو خبریال غلام غوث مدني ټولنې د یوې غړي سنا اجاز سره د دې وړاندې په تاڼو کې خبرې کړې دي هغه وایي
دی وخت کې خو مونږ زه بتانه کې خپل ملګرو سره دلته غربې تاڼه د صدر تاڼه چې کومه مونږ نیولې په دې رغه کې جرم یو چې کم زموږ جرم نه بلکې زموږ حق دی مونږ د ای پی ایس چې کوم ماشومان شهیدان شوي دي کوم سټاف شهید شوي دا غي په حق کې دا غي د پاره مونږ یو پر امن احتجاج کړو یو هړتال هم کړو 15 ورځې نه مونږ دا اناؤنس کړو پر امن ټول خلکو سره خبرې کړې وي مونږ هیڅ قسمه قانوني املاک ته نقصان رسولو په حق کې نه وو مونږ پر امن احتجاج کولو خو پولیس راغلو او د پروینشل ګورنمنت په وینا باندې زموږ ټول ملګري سره زما مونږ اریسټ کړو نو زما صرف دا خواسته چې زه دا وینا کول غواړم چې دې کام کې چې پروینشل ګورنمنت په سلور 15 میاشتې په خپل په اسلام آباد کې په ریډ زون کې انټر زمونږ د سیویل سوسایټي ایجوکیټډ او سیویلین خلک چې کوم دی هغه پر امن احتجاج د دې یو ورځ برداشت نشو او ټول یې اریسټ کړل دا رقم دې انصاف
تاسو سره د چې کوم غربي تانه کې تاسو یې نو نور د سره سوک سوک ملګری دي او په تاسو باندې صد په لکه سوې د کله پوري به تاسو را خلاص کړئ
دا که خدغه مونږ په دې باندې دغه دې چې دې مونږ ته وي چې مونږ تاسو باندې پرچا مرسلم جوړ کړی او پرچا در باندې نه فلال نه کټکو خدا زمونږ شپږ غنټه روانه دنګ دا غټ جاتی لکه دا نه د بشري حقوقو پر غږ راځي نه دا د انساني دغه سوچ باندې راځي چې لکه تاسو یو کسته دا غو جرم هم نه دغه کوي او غو تاسو ریس کړیو ځان شرم ساتلی پتاونه کې موږ پیر او پیلو ګڼو نه سي زموږ شپږم کې
او د چې کم لکه سلور بجې به تاسو امن پارک ته راغونډې درې تاسو د نور ملګرو سره سره رابطې دي تاسو
زموږ ټول چې کم دي فورم ممبرز چې کم دي د دې پرمنه ته اجازه ټول ارېستې په مختلف ټاڼو کې پاتې دي
نو د دې کې د کستاسو د دنمي احتجاج مهمه د غړي صدې غوښتنې سوي او حکومت حکومت ته په دې باندې څه اعتراض دي تاسو سوای
دي د 1300 مودې نه دي چټیان د باسه چټیان ورکي ایکستنشنز ورکي چټیان زیاده وي نمنګ دا او چې چټیان زیاده ول نه خدا دا سکیورټي انشور کی او چې کوم ریاستي ادارې دي هغه د دې ذمہواری واخلي چې دا وګړو د حفاظت او تحفظ ذمہواری چې دا غدا غید او غا باغی انشور کوي نو دا خو د دې لپاره ډیر اهم خبره ده چې دې اته ګنټې د شدت غرونه نیوي خو دوه ګنټې پس دې کوم دي نو سوشل اکټیویست کوم دي سړکونو نو دا سې چې ګاډي کې ورواچو تاونو ته ولېږل
او ریدونکو تاسو د مدني ټولنې د یوې غړي سنا اجاز سره خبرې کولې چې د مشال ریډیو خبريال غلام غوث وسره پټانه کې خبرې کړې وي دغه کسان اوس خوش کړل شوې دي د مشال همکار ګل ایاز د خیبر پښتونخوا د وزیر عاطف خان سره خبرې کړې چې ولې د پېښور کې د مدني ټولنې دغه کسان نن دوی احتجاج کولو ته پرېنه خوتل
زخو په خپل دی وخت مردان کې معلومات خو ایگزیکټلی پته نشته چې څونه کسان نیولې شوې دي اسه دغه دی خو بار زموږ د خود پالیسی دا چې موږ خو ماکسیمم ریسټرینټ کوو ماکسیمم کوشش دا کوو چې رسو غارس کې شي څه دغه ولې شي خو بار مطلب واز وخت تاسو ګورئ چې په یو څو کسانی یا په داس شیل کسانی او انت هغه روح دا سړي چې په خوره رینټنس دی کنه نو هغه ټول تر په ګینټو ګینټو په ټرافیک بلاک او ټول په خور تا په کې د پولیسو به چې کوم ټرافیک راځي نو کی ګرانته په خوته مې
اتفان په عمومي توګه هم تحریک انصاف ګوند چې د ډیرو مودې رئیسی احتجاجونه هم کوي او مظاهره هم کوي کپه په اسلام آباد کې هم کوي د غشن په نور خارونو کې هم کوي روی نیول
په الله تاسو ما تاسو ته هم وایم چې د ګروپ پالیسی نه غره پر مان احتجاج دار چا حق دی نو په غیر باندې موږ تشدد یا هیڅ څه څنګه راځي نه کول وړو خو د دې سپیسیفیک اوس پدې کې چې ایسو واچو چې یا رس شو دی یا نه شو دی
د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې مشال ریډیو اوري
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبري جنسي د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې جوړ شوی شکایت مرکز کې ځای خلکو خپل شکایتونه جمع کول پیل کړی دي. دغه شکایت مرکز په اول ځل په فاټا کې د خیبر قبایلی سیمې د خلکو لپاره پرانستل شوی دی او د وړیا ټلیفون، فیکس او ایمیل لاره پکې خلک خپل شکایتونه جمع کولی شي. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شنواری په دې رپورت کې.
د خیبر جنسی پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې قائم کړی شوی شکایت مرکز خپل کار پیل کړی دی. د دغه شکایت مرکز انچارج ثاقب مشال ریډیو ته وایي،
مونږ اوسه پورې چې کوم دی 24 کمپلینز راغلي دي، په دې کې مونږ 8 چې کوم دی ریزالو کړی دي. او مونږ سره چې کوم دی دوه طریقې دي د کمپلین کولو، یو چې کوم دی په ویب سایټ باندې آن لائن کمپلین کولی شي، او یو ټول فری نمبر دی زموږ 0800-82-800، په دې باندې چې کوم دی کال کولی شي.
د خیبر جنسی د لنډی کوتلی اوسیدونکی هدایت الله وایي چې د دوی په کلی کې د اوبو په یوې ترقیاتي منصوبې باندې کار ودرول شوی و، خو چې کله یې دې شکایت مرکز ته شکایت وکړ نو د هغې نه پس ورسره د دغې منصوبې چارواکو په خپل رابطه وکړه.
اوس چې ما دا کمپلین وکړه کنه کمپلین سیلتا دغه سی سبا د بیا پبلک هیلپ والا دا کوم سره چې ما ټینډر دی دغه ټلیفونو نه را شو ریکړه، ما خبره به دینه مخکې نه اوریدا چې څو وخت دا کمپلین ما وکړه، ما خبره مو وریز ما خبرې تم ناستي اوس یې ستا مسله حل کو.
د خبر جنسی د شکایتونو مرکز چارواکي وای چې دوی تا کوم شکایت راشي نو سمدستي هغه محکمه ته لیږي چې د چا سره تعلق وي، او په وړو شکایتونو باندې زر عمل کیږي، خو بیا په لوی شکایتونو باندې لږ وخت لګي. یاد دی وی چې په فاټا کې په اول ځل د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ په دفتر یا خیبر هاوس په خبر کې دغه شکایت مرکز جوړ کړای شو دی، او د خیبر خلک دغه مرکز ته د وړیا ټلیفون نمبر 0800-82-800 لاره خپل شکایتونه درج کولای شي. فرهاد شنواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو ته غوږی د پاکستانی حکومت تشمیرو تر مخه وسلوالو د روان کال 2014 په اوږدو کې په خیبر پختونخوا کې 1400 په قبایلی سیمو کې لسکونه سکولونه ړنګ کړي چې پکې د ځینو هغو په بیا جوړولو کارونه هم پیل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې هم په دې کال کې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې کوم نوی سکول نه دی جوړ کړل شوی. نور تفصیل د پېښور نه د شبیر جان په دې رپورت کې.
د سرکاري شمیرې تر مخه په خیبر پختونخوا کې په کال 2014 کې 12 سرکاري سکولونه وسلوالو په 14 نړنګ کړی دي چې د کې پزنو باندې کار شروع شوی دی، او په نورو به هم په راتلونکو میاشتو کې کار پیل شي. د تعلیم محکمه دا هم وایي چې په دغه 12 سکولونو کې د پېښور ورسګروډ آرمی پبلک سکول نه دی شامل، ځکه چې د دوی په وینا د هغه انتظام دوی سره نه دی. د لړکې د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې ډیپټي ډایرکټر شیردراز خان مشال لیړو ته ویل،
1/1/2014-1/15/12/2014 په خیبر پختونخوا کې مونږ په 12 سکولونو باندې اٹیک شوی وو. په دې کې چې کومه ده درې سکولونه په بنو کې او تقریبا و سکولونه په 400 کې، بلکې اته او یو په هنګو کې اٹیک شوی وو. د بم بلاست لپاره ریګولر ای ډی پی سکیم دی، او کله هم چې اٹیک کیږي مونږ ته اف آی آر او ډیټیل کا سیستم میډ دی سبمیټ کی. زمونږ پرایورټی دا ده چې ویدن دی ویک د کې اپروول مونږ وکړو، په دې باندې مونږ فوران کار شروع کو کنه. اوس په 400 کې په او سکولونو باندې ان ډبلیو د کنستراکشن شروع کړی دی.
دوی دا هم ویل چې په تیر یو نیم کال کې په خیبر پختونخوا کې یو هم نوې سکول نه دی جوړ شوی. بلخو په 14 دسمبر په پېښور کې آرمی په سکول باندې د خبرت ورستو د سکولونو د عملیت په خپل باندې دوی ویل چې دا تر دې دمه صوبای حکومت ختمي فیصله نه ده کړې، خو ولې په بیړني بنیادونه ځنې ګامونه پورته کړی دي.
دا ستاسو په بخې دا ټول فایلونه پراته دي. د کې مو سکول امپروومنت پلان نه په دې کې اول پرایورټی زموږ دا غدا چې بونډریوال چې شا بونډریوال کم دی یا ټیټ دی، او دا به پاتاو چت کوي په دې سر باندې با شیشه او دا شایونه به ولاګوي. دا په امر ایمرجنسی بیس باندې سبا یې دور تقسیمو درې ورځې نه بعد به موږ اپروول وشي او دا پیسې به لاړ شي تھرو پی ٹی سی او دوی به فوراً کار پیل شروع کوي.
بل خو په دې لړکم چې د فاټا سیکریټریټ د تعلیم څنګه چارواکو سره تماس ونیول نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې د فاټا سیکریټریټ ټول تعلیمي څنګه په هړتال ده او دوی لا تر دې دمه په 2014 کال کې د ړنګ کړې شوي سکولونو شمیره نه ده ترلاسه کړې. هم د فاټا سیکریټریټ د تعلیم څنګه یو چارواکي آزاد خان مشال لیډو ته د اواز نه ریکارډ کولو په شرط وویل چې تر اوسه پورې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو لخوا بریدونو او سیلابونو کې خوشا شپږ سوه سکولونه ړنګ شوي دي چې پکې په 321 باندې د بیا ودانۍ کار شروع شوی دی. ولې دوی زیاته کړه چې تیر یو کال کې په قبایلي سیمو کې یو هم نوی سکول نه دی جوړ کړی شوی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو څنګه تاسو ته معلومه ده نن د 2014 کال اخیری ورځ ده دا چې تر اوسه پورې په قبایلي سیمو کې ټول څومره ډرون بریدونه شوي دي او په دغو کې کوم ملکي او غیر ملکي وسلوال وژل شوي دي په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
د مشال ریډیو شمیره تر مخه 2014 کال کې قبایلي سیمه شمالي او سویلي وزیرستان کې د امریکایي بې پایلوټ الوتکو په بریدونو کې ټول 112 شکمن وسلوال وژلي شوي. روان کال شمالي او سویلي وزیرستان کې په مجموعي ډول 21 ډرون بریدونو کې 2 په سویلي وزیرستان او 9 شمالي وزیرستان کې شوي. شمالي وزیرستان کې روان کال اولنی ډرون برید 11 جون میرانشاه کې د فوزي عملیات تو وړاندې شوې او باقی 13 وړه ډرون بریدونه د ضربیازب عملیاتو وروسته ډیورین کرخته نږدې د تاخیل او شاوال بیلابیلو غرایزو سیمو کې ترسره شوې دي. نمشال شمیره تر مخه 2014 کال 21 ډرون بریدونو کې ټول 40 میزایل داغلی شوي چې 14 پټنځایونه او 9 گاډی یې تباه کړي. په ډرون بریدونو کې زیاتوالی د 2008 کال نه شوې. 2009 کې 45، 2010 کال کې تر ټولو زیات 160، 2011 کې 15، 2012 کال کې یو کم 50، 2013 کې 26 او 2014 کال کې 21 ډرون بریدونه شوي دي. 2014 کال کې د راپورونو تر مخه القاعده پاکستان او افغانستان کې مهم کمانډر او بهراني عملیاتو مشر عمر فاروق د روان میاشتې په 8 نیټه د تاخیل خړتنګي سیمه کې په ډرون برید کې سره د درې نورو ملګرو وژل شوې. د راپورونو تر مخه 2009 کال نه 2011 کال پورې ډرون بریدونو کې تر سلو زیات مهم القاعده مشران او کمانډران د سلګونه نورو پلویانو په شمول وژلي شوي. پاکستان په بیا بیا ډرون بریدونه غندلی او دا د پاکستان د خپلواکۍ پر ضد ګڼي. خو امریکا بیا ډرون بریدونه د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو زالو د منځه وړلو لپاره مهمه وسله ګڼي. عمر دراز، وزیر، مشال ریډیو، بنو.
او اوس هم زو بلوچستان ته. په دا چې په 2014 کال کې د بلوچستان او بیا په خاصه توګه په کوټه کې امنیت څنګه وو، آیا په دغه لړ کې د پخواو یا د تیر کال په نسبت سفرق وو او کنه؟ دا ټولې هغه پوښتنې دي چې د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخل عامو خلکو او د حکومتي چارواکو نه پوښتلې دي.
د کوټي اوسیدونکي منیر احمد وای چې 2014 کال په ناامنۍ کې تیر شو.
2014 کال شروع سو، اول ورځ کوم 2014 شروع په هغه ورځ د ماکاو خاص په کوټه کې سریاب روډ باندې نشاور ورته ماکاو سو نو باید کې بیا څنګه منل یې سیا منم نه راغله 2014 کې.
فضل رحمان بیا بیل نزل لري دای وای
په خو دا وای چې مطلب بم د ماکی کېدل او ټارګټ لینک کېدی اوس چې دی هغه ټارګټ لینک تقریبا داسې شازو نادر کې وخت نا وخت اوس ډیر نه دی سوی او بم د ماکی چې دی هغه تقریبا فلال دی څو وخت کېږي ما بیا کې وو وسوله دا غسه مخ کې د شپیر د پورې ډیر امن امان ولو بیا ما بیا کې وو وسوله وس بیا د مخته ترتیب سم دی.
د کوټي اوسیدونکو عبد الله هم وای 2014 کال کې امنیت د خرابېدو پر خوا روانو.
پرور هغه شې دی پر د روډ پیرینګ وس پر پلان کوي وسول په داس پنو شې جنټ روډ باندې نو وسول پلس سره بس دغه څه وی دی نور څه وی دی په دغه کته این د حالات سمسونه دی پلس والا پلان کوي خپل خراب وي.
د کوټي او بلوچستان د اوسیدونکو د امن او امان په اړه بیل بیل نظرونه می د بلوچستان د اطلاعات او محکمې وزیر عبدالرحیم زیارتوال مخې تکشیش دل. نوموړي په اړه وویل
کرایم ریټس څونی کم سوی دی، اغوا برای تاوان څونی کم سوی دی، لوی لارې څنګه خلاص سوی دی، د کوټ ښار چې د ماښام لازانه بندېدلی اوس د ملات رازان تر سهار خلاص وي. دا ټول به انشاءالله تعالی ستاسو تر مخ چې بل اسمبلی اجلاس راځي زموږ د حکومت خصوصا د داخلي وزیر له خولې زبه ګډ جان پر پیګر باندې په ډیټا باندې د ثابته کی چې د تیرو حکومت وخت حکومت امن امان او زموږ امن امان د دې مقایسه به درته وکړي ګډ جان به وویني.
خلک یو خواته په دې نظر چې بلوچستان او په خاصه توګه کوټه کې کال 2014 په ناامنۍ کې تیر سو، خو ولې هلته ډیری داسې خلک هم وو کوم چې د امن و امان وضع تر پخوا نسبتا ښه وبلله.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماښام 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د پامیر ساحل ناورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وايي په هیواد کې حالات ته په کتو د ځانګړو پوځي عدالتونو جوړول ضروری دي. دا خبره نوموړي تیر ورځ د لوړپوړو چارواکو په هغه غونډه کې وکړه چې په کې د ترهګرۍ پر ضد جوړ کړل شوی پلان جاج واخیستل شو. په پېښور کې پولیسو پر سکول د برید پر ضد د مظاهرې پر مهال د مدني ټولنې نیولي فعالان بیرته خوشي کړي دي. د مشال راډیو خبریال وايي دا نیول شوي کسان اوس له ګورا قبرستان سره نږدې په امن چوک کې ورغونډیږي. په پېښور کې د پلټنیزو عملیاتو پر مهال بیګا شاوخوا 150 کسان نیول شوي دي. په بونیر کې وسلوالو درې پولیسان وژلي او یو یې ژوبل کړی دی. د پولیسو مشر آصف اقبال نن مشال راډیو ته ویل پېښه تېره شپه په ایلم سیمه کې شوې ده. د پېښې پړه چا نه ده منلې. د افغانستان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوست وایي د شاوخوا 40,000 کسانو یو ډله تیاره کړې ده چې له شماله نیولې تر غربي ولایت هرات پورې به امنیت ټینګ کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د وسلوالو پر ضد به په پوره وس له سیمه ییزو پاڅون کوونکو سره مرسته کوي. د وزارت وایي صدیق صدیقي نن مشال راډیو ته ویل د افغانستان حکومت د پاڅونونو ملاتړ کوي. په ننګرهار ولایت کې د وسلوالو او پولیسو ترمنځ په نښته کې یو پولیس او دوه ملکي وګړي وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. روسیې ویلي که څه هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په اجازه د نړیوال امنیتي ځواک ماموریت پای ته رسیدلی، خو ناټو اوس هم د هغه هیواد د امنیتي حالت ذمہوار ده. او امریکا د ګوانتانامو له پوځي زندانه 15 بندیان خوشي کړي او قازقستان ته انتقال کړي دي. په دوی کې درې یمنیان او دوه تونسیان دي او دوی له څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې په ګوانتانامو کې بندیان ول.
اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سیراج ظهیر بیانوي.
نن جنگ ورسپانې خپل اداري کې د خزاني د وفاقي وزیر اساق ډار دخلي وایي چې د امریکای لخوا د 350 کروڑ شل لک ډالر امدادي پیکج کې به زیاتره برخه د شمالي وزیرستان په متاثرینو خرج کولې شي. د اداري په وینا چې ملک کې د ترهګرۍ د ختمون لپاره د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې اپریشن پیل کړی دی چې لکبلی په لکونو قبایلي اولس بې کوره شوی دی او د بنو په شمول د پاکستان په مختلفو ښارونو کې په خپل وطن دننه د مهاجرت ژوند تیروي. د بې کوروشو خلکو د خیر ښېګړې لپاره خو پاکستان حکومت پوز، سیاسي ګوندونه، مذهبي تنظیمونه او نور یو شمېر ادارې کار کوي، خو که وکتې شي نو دا ډېره غټه المیه ده او د دې لپاره غیر معمولي اقدامات کول او د غیر معمولي وسایلو ضرورت دی. نو په داسې حال کې د امریکې لخوا دا امداد ډېر د ستاینې وړ دی. نو باید چې د امریکې سره سره نور ملکونه هم دې لړکې د پاکستان مرسته وکړي، ځکه چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ یوازې د پاکستان نه بلکې د ټولې نړۍ جنگ دے. بلپلو د پیخور نخ پریدون کې مشرک رس پانه خپل ادارې د پیخور د اسکولونو پیخ رستو د اسکولونو په حفاظت او دغلت د سکیورټي انتظاماتو لپاره د خفیا کیمرو په معاملې لیکلي او وایي چې تر سو په نجی اسکولونو کې د سکیورټي انتظاماتو او دغلت د کیمرو لګولو خبره ده. نو په خا او معیاري اسکولونو کې د وړاندې د نه خفیا کیمرې او د سکیورټي انتظامات شوي دي. نو بیا ولی د ادارو د سکیورټي په نوم باندې د ماشومان د مور او پلار نه په فیسونو کې د پیسو اغستو غوښتنه کړې ده. ادارې مخ کې وایي چې په پاکستان کې د وړاندې نه دا رواج عام دی چې په پرایویټ اسکولونو کې به په سنه سره ډول د مور او پلار نه پیسې اغستل کیږي. ادارې اخیر کې وایي چې حکومت له پکار دي چې تر هغه د اسکولونو خلاصولو اجازه نه ورکوي تر څو چې د اسکول مالک په خپل د اسکول د حفاظت بندوبست نه وي کړی او دا د دوی لپاره یو ضروری امر هم وګرځوي. نو باید چې حکومت دې لخته خصوصي پاملرنه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي په داسې حال کې چې پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو جامع منصوبه جوړه کړې د پاکستانی عدالت لخوا د ممبئی ترهګر برید کې تورن کسته ضمانت ورکولو دغه هیواد د شرمندګۍ سره مخامخ کړی دی. بلخوا واس سټریټ جرنال لیکي په افغانستان کې مستقل امن یوازې د خبرو اترو د لارې قایمېدلی شي او نوې افغان حکومت هم دې ته ترجیح ورکوي خو طالبان دې ته تیار نه ښکاري. دوانو لیکنو مهمه برخه زموږ د همکار منور شان اورو.
د اسلام آباد های کورټ د تیر ګل پورز هغه تن په ضمانت د خوشی کولو امر کړی چې په مبینه توګه د 2008 کال ممبئی ترهګر بریدونو منصوبه جوړه کړې و. د عدالت دیګام د حکومت هغه حسی ناکامه کړی چې د دې تن په تحویل کې د ساتلو لپاره یې کولې. د امریکا نخبریدونکو نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې کیو رامان نومې داتن د لشکری ته با وسلواله ډلې یو سینیئر کمانډر پاتې شوی یا د وسلواله ډله باندې د ممبئی د ترهګر بریدونو ترسره کولو تور دی. په دې بریدونو کې یو سل شپږ شپېته کسان وژل شوي وو. دغه بریدونه او د هغې نه پس د پاکستان ځینې اقدامات د هند او پاکستان ترمنځ تر ډېره وخته د کړکېچ سبب ګرځېدلی وو. ورسپانه د لکوي د وکیل راجا رضوان عباسی د خلیلی کې چې عدالت یې موکل ته ضمانت ورکړې نو د هغې نه پس په تحویل کې د لکوي ساتل د عدالت د حکم نه سرغړونه ده. بلخوا سرکاري وکیل جانگیر خان جدون د دې مقدمې د اوریدنې پر مهال د عدالت نه غوښتنه وکړه چې حکومت ته د لکوي په تحویل کې د ساتلو لپاره نور وخت ورکړي خو عدالت ونه منله. زکیو رحمان لکوي په هغه اوو کسانو کې شامل دی چې د ممبئی بریدونو په تور کې نیول شوی وو. په داسې حال کې چې پاکستان د 14 دسمبر د وسلوال برید د غم نه وتلی نه دی، د عدالت لخوا لکوي په ضمانت خوشي کولو د هیواد د شرمندګۍ سره مخامخ کړی دی. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي چې د افغانستان نه ټول نړیوال ځواکونه نه وځي، بلکې دلته به 3000 د نیټو او امریکایي ځواکونه د روان کال نه پس هم موجود وي چې زیاتره به د افغان ځواکونو تربیت او لارښوونې ته توجه ورکوي. د افغانستان د ځواکونو شمیره تیر کال 3,50,000 ته رسیدلې وه چې په روان کال کې یې اکثر عملیات په خپله ترسره کړي دي. د ورسپانې په وینا امریکایي ځواکونه به په ځینې موقعو کې د ترهګرۍ خلاف کاروایانی کوي او د ضرورت په وخت به د افغان ځواکونو سره هم مرسته کوي، خو دا واضح نه ده چې امریکایي ځواکونه به دا ګام په کومو حالاتو کې پورته کوي. ورسپانې لیکي د افغان ځواکونو لپاره به تر ټولو لوی چیلنج دا وي چې د امنیت ټینګولو تر څنګه خپله مرګ جوبله هم راکمه کړي. سکال د روانې میاشتې تر نیمایي پورې د افغان پوز او پولیسو 15,000 او 1,400 کسان وژل شوي دي. دا شمیره په افغانستان کې په تیرو 14 کلونو کې د وژل شوي امریکایي پوځیانو د 200 نه هم سیوا ده. د ورسپانې په وینا زیاتره افغان او نړیوال چارواکي په دې نظر دي چې په افغانستان کې د خبرو اترو د لارې امن ټینګېدلې شي، او که څه هم افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد سوله خپل اولنۍ ترجیح ګرځولې، خو طالبان لا هم دې ته تیار نه ښکاري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
لاس انجلس ټایمز رسپانه لیکي په افغانستان کې که څه هم امریکا هغه اهداف ترلاسه کړي چې دغه هیواد ته د ورتک په وخت کې ټاکلی وو، خو اوس هم دغه هیواد سره همکاري کول د امریکا ذمہواري جوړیږي او باید امریکا دغه هیواد یوازې پرېنږدي. د دغه مقالې نور مهم ټکي زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
امریکایي ورسپانه لاس انجلس ټایمز په خپل یو اداري کې لیکي چې په افغانستان کې د 14 کالو د جګړې او 2300 امریکایي سرتیرو د قربانۍ نه پس تیرونه امریکا په افغانستان کې د خپل جنگي میشن د خاتمه اعلان په داسې حال کې وکړو چې د طالبانو واکمنۍ ختم شوي او یو منتخب افغان حکومت ځای پر دې شوی دی. د ورسپانه په خبره کې سهم د امریکا لخوا د جنگي میشن پاړه دا یو علامتي اعلان دی، خو دغه اعلان د سوک هم په دې معنی نه اخلي چې ګوندې په افغانستان کې د امریکا د خپلتیا بالکل خاتمه وشوه، او هغه ځکه چې سکم یو لزر سرتیری اوس هم په دغه هیواد کې ځای پر ځای دي چې نوی او ناتجربه کار افغان پوسټ به د خپل هغه دښمن پر ضد د روانې جګړې په اړه روزنه او مشورې ورکوي چې اوس هم په دغه هیواد کې بریدونه کوي. د ورسپانې په خبره دا مهال تر ټولو مهمه او د قدر وړ خبره دا ده چې افغان ولس، حکومت او پوز د خپل هیواد د دفاع ذمہواري قبول کړې ده چې له وجې په دغه هیواد کې د امریکایي سرتیرو موجودګي بې معنی شوې ده. خو د ورسپانې په خبره امریکا په عراق کې د خپل هغه تجربې نه سبق اخیستې ده چې کله دغه هیواد نه خپل ټول سرتیري وویستل او یو کمزورې حکومت او پوز یې پرېښودو چې بیا د وسلوالو پر ضد مقاومت کې کامیاب نه شو، او اوس هم
عراق کې نامنی ده، خو افغانستان کې هغه غلطی تکرار نه کړه چې عراق کې کړې وه، نو ځکه یې دغه هیواد کې یو شمیر سرتیری پریښودل. ورسپاڼه زیاتوي چې په افغانستان کې د امریکا دوه اهداف وو، یو د القاعده د مشر اسامه بن لادن لټون او بل د طالبانو واکمنی ختمول. که څه هم اوس بن لادن مړ دی او د طالبانو واکمنی هم ختمه ده، خو دا هم یو حقیقت دی چې طالبان او القاعده په مکمله توګه د منځه نه دي تللي، نو ځکه اوس دا د امریکا ذمواري جوړیږي چې د افغانستان سره همکاري جاري وساتي.
او رازو یوی بلې مطبوعاتي کتنې ته له امریکا خبریدونکې د فارن پالیسی مجلې په یو لیکنه کې راغلي، افغان طالبانو له افغانستانه د امریکایي او نیټو ځواکونو وتل د یوې مسخرې په توګه یاد کړي او ویلي دي چې دغو ځواکونو د افغانستان دیارلس کلنه جګړه په خپلې ماتې سره پای ته ورسوله. لیکنه په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو په یادولو سره وایي چې دغه هیواد حکومت لا هم د بهرنیو عسکرو مرستو ته ضرورت لري. د دغه لیکنې مهمې برخې زموږ له همکار هارون باچان اورو.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي افغان طالبانو د تیر ګل پر ورځ یو ورځ وروسته له هغه چې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت رسمن پای ته ورسو، په یو خبر پاڼه کې وویل چې بهرني ځواکونه د خپګان او ناکامۍ په حالت کې له افغانستانه وځي. د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له لوري رسنیو ته په لیږل شوي اوږد پیغام کې ویل شوي چې د افغانستان جګړه امریکا او د دې غربي ملګرو ته ډیره ګرانه تمامه شوه. نوموړي زیاته کړې د افغانستان په جنگ کې د غربي هیوادونو زرګونه ځواکونه مړه او ټپي شول، بلیونونه ډالر یې ضایع او ولسونه ستړي شول. دغه هیوادونه له اقتصادي بحرانونو سره مخامخ شول او په نړیوال کچه خپل وقار له لاسه ورکړ. د لیکنې تر مخه ټاکل شوی چې د 1200 په شاوخوا کې بهرني ځواکونه چې 9900 به امریکایي وي د راتلونکو دوو کلونو لپاره د ناټو د نوي ماموریت چې د غوڅ ملاتړ نوم ورته ورکړل شوی په چوکاټ کې په افغانستان کې پاتې شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې 13 سپتمبر میاشت د حکومت واګې ترلاسه کړې له امریکا او ناټو سره امنیتی تړونونه لاسلیک کړي. دا لوزنامې په افغانستان کې د غربي هیوادونو دوامدار پوځي موجودیت ته اجازه ورکوي. لیکنه په افغانستان کې د طالبانو د ورستیو بریدونو په یادولو سره وایي چې ولسمشر غنی د هیواد د امنیت په لړ کې بهرنیو مرستو ته اړتیا لري. لیکنه کاږي په افغانستان کې د ایساف د نوي ماموریت ټول تمرکز با چې د 2015 کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې پیلېږي د افغان ځواکونو پر روزنه او پیاوړتیا وي. په افغانستان کې وسلوالې ډلې بیا وایي تر هغې چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي نه وي په دغه هیواد کې به له جګړې لاس وانخلي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سره واندي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د قبایلی سیمې خبریالانو د آذربایجان په باکو کې د آزاد اروپا د ریډیو د خبریالانو نه د حکومتي چارواکو لخوا د دوی په دفتر د چاپو وهلو او د دوی نه د پښتنو کولو او د دوی زورول غندل دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود راکوي.
د پاکستان قبایلی خبریالانو په آذربایجان باکو کې د آزادۍ ریډیو دفترونو ته د حکومتي سرنوالو ننوتل ورتلل او د ریډیو د عملې کسان او خبریالانو تڼو ته بیول زورول په سختو ټکو کې غندلې دي. د قبایلی خبریالانو د اتحادیې مخشینای مشر ابراهیم شنورای په دغه باره کې په دارنګ ژغېږي.
آذربایجان کې یاد هغه دار خلاف باکو کې شوی دی خبر اعلان او یاد رسنیو هغه باندې قدرونه لګول کېږي یا هغه ازادي سرکږي یا مونږه قبایلی صحافیان خبران شي یا زموږ ټولنه چې هغه همیش غندنه هم کړی دا او دغه هم مونږ لري سخت غندنه جوړ شي. دا چې قانوني شته پرته کوي هغه نه وړي چې خپل ملک د خپل خاورې د خپل حیوان اصل حالات نړۍ ته وړاندې کړي مونږ دې او ځل بیا غندنه جوړ.
شمس محمد ویایي چې د تریزیاتی په دا مشکل وخت کې مشټو پښتانا خصوصا قبایلی خبریالون د آذربایجان د ازادۍ ریډیو د ملګریو سره یې ژه په یې ژه ولاړ یو.
بعضی ملکونه د آذربایجان غوندي چې دا وی په باکو
سعود الرحمان مسعود جتوی چې د آذربایجان پولیسي سرنوالو د آزادۍ ریډیو په خلاف کوم ناروا کار کړی دا د آذربایجان حکومت د هغه بخښنه وغواړي. قبائلی خبریالانو دے آذربائیجان دے حکمرانانو نہ غشتنا وکڑا چہ دے آزادی ریڈیو جغ بندولو نہ دے پکر وکی او دے تیری زیاتی پا الزام کا کرز سرنوال دے زرکی دے عدالت و قانون منگول تاور وسپاری. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
تاسو مشال ریڈیو تغوگی ای پی خبری اجانس لکی لگوانتنامو زندان نا ای پینزه بندیان قزاقستان ته منتقل کړی دی. خبری اجانس لکی چې په ګوانتنامو کې په 120 قیدیانو کې 950 خپل هوادونو او یا درمګړي هواد تبا حواله کیږي. ته دغه لیکنې مهمه برخې زموږ د همکارې انیسا اجمل ناورو.
ایف پی خبری ایجنسی لیکي د امریکا د دفاع وزارت وایي له ګوانتنامو زندان څخه 500 قیدیان قزاقستان ته منتقل کړي دي. په دې کې د دوه تعلق له تیونس او د دریو یمن سره دی. له دغه زندانه د قیدیانو منتقل کولو لړۍ د امریکا ولسمشر باراک اوباما لخوا د ګوانتنامو زندان د تړلو برخه ده. دغه زندان په 2 کال کې د 11 سپتمبر د ترهګر بریدونو وروسته جوړ کړل شوی و چې پکې مشکوک ترهګر قید وو. یو انتظامی چارواکي خبری ایجنسی ته ویلي چې ډېر په ذمہواری سره د قیدیانو شمیره کې کمی راولي او هیله مندې چې په راتلونکو اونیو کې به نور قیدیان له زندان څخه بل ځای ته منتقل کړي. د امریکا دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دغه 15 قیدیان له مختلفو ادارو لخوا د مکمل جاج اخیستو وروسته منتقل کړي دي. ایف پی لیکي چې له دغه 15 قیدیانو منتقل کولو سره په ګوانتنامو زندان کې 1,020 قیدیان پاتې شوي دي. په 2014 کال کې له زندان څخه 38 قیدیان منتقل کړل شوي دي. خبری ایجنسی لیکي په قزاقستان کې د بندیانو ساتلو او د حکومت لخوا د امنیتي ګامونو په اړه معلومات نه دي ترلاسه شوي. ایف پی لیکي چې د دغو 15 قیدیانو پر ضد په عدالت کې مقدمه نه ده چلول شوې او د دغو قیدیانو د منتقل کولو پریکړه په 2014 کال او یا هم له دې وړاندې شوې وه. خو خبری ایجنسی لیکي دغو قیدیانو په زندان کې 11 کاله تیر کړي. ایف پی لی کی پګوانتنامو زندان کې په 120 قیدیانو کې 950 قیدیان خپلو هیوادونو او یاد رمګړي هیواد ته حواله کیږي. خبری ایجنسی وایي له 2019 قیدیانو منتقل کولو سره په زندان کې د دغه هیواد یو قیدی پاتې شوی دی. په څو وختونو کې په دغه زندان کې د 2019 قیدیان وو. خبری ایجنسی وایي چې په ګوانتنامو زندان کې د قیدیانو تر ټولو زیات شمیر د یمن وو. د یمن 80 وګړي په دې زندان کې قید وو. په دې کې د 500 قیدیانو په اړه ویل کیږي چې بل ځای ته منتقل کولو لپاره تیار دي. خو د خبری ایجنسی په خبره امریکایي چارواکي د یمن امنیتي حالاتو په اړه اندېښمن دي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
په خیبر پختونخوا کې د دینی مدرسو د مشرانو یو ټولنې تیر ورځ په پیښور کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې په دغه ښار کې په یو سکول یعنی په آرمی پبلک سکول د طالبانو د روانې میاشتې خونړی برید په کلکه وغنده. د ټولنې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې په هیواد کې د ترهګرۍ د کیدونکو پیښو لپاره د دینی مدرسو زده کوونکو ته د ګوتې نیولو پالیسي هم له منځه یوسي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د زلان یوسفزي دا رپورټ اورو.
د پاکستان وفاق المدارس مرکزی نائب صدر او د جامع حقانیه یا دا کوڑا خټک د مدرسې مرستیال محتمم مولانا انور الحق د خبری کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل چې آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو برید د یو مسلمان او یا د انسان کار نشي کېدی.
ډیر مزمت کو دا یو درنده زناورم چې وی لغوم داسې عملونه کیه مونږ دا کل ایرول غواړي یو مسلمان نو تر صدو پورې دا دومره سخت شدید ترین او بدترین واقعه ده چې دا ریزه نشي. آخر د ماشومانو څه ګناه وه؟ قرآن وایي ولا تذر وازره وزر اخرى تا جرم کړی دی هغه کې ما ته څوک سزا نشي. پلار کړی دی زوی ته نشي ورکولی، زوی کړی دی نو پلار ته نشي ورکولی.
د وفاق المدارس د خیبر پختونخوا ناظم مولانا حسین احمد وینا وه چې د دوی په مدرسو کې د ترهګرۍ عناصر شتون نه لري. نوموړي زیاته کړه چې کچرې د دینی مدرسو د تنګول لړۍ ختمه نشوه او دوی په احتجاج کولو مجبور شول نو حالات به لا نور هم خراب شي.
مونږ دا وایو چې د دې د وجه نه به حالات خرابیږي ځکه چې دا طبقات کوشش دا کوي چې دا دینی طبقه مذهبی جماعتونه مدارس دا او د حکومت او د ریاستی ادارې دا یو بل سره مخامخ کی او یو بل سره او جنگي
د پام وړ دا چې وفاق المدارس د شمیرې تر مخه په پاکستان کې دوی سره اتل زرا وسو دینی مدرسې رجسترډ دي چې پکې د دیرشتو لکو څخه زیات طالب علمان دینی زده کړې تر لاسه کوي. زلانی سبزی، مشال ریډیو، پېښور.
او راځیو بل ریپورت ته. د پاکستان د کرکټ ټیم لوبغاړي یونس خان د پېښور د آرمی پبلک سکول دوره کړي. یونس خان د نیوزیلند د لوبډلې له اړخه په دوو لفافو کې بندې مالی مرستې او دا شان د نړیوالو د کرکټ ته لوبغاړو د لوبو جامې، پیزار، ټوپۍ دا شان د آرمی پبلک سکول ماشومانو ته د ډالۍ په توګه ورکړي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې یونس خان وویل چې د آرمی پبلک سکول دغه پیښې ډېر سخت غمجن کړی دی. د هغه سره د مشال ریډیو خبریال غلام غوث خبرې کړي.
په دغه مهال یونس خان له مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو کې وویل چې د دسمبر د 14 نیټې د پیښې ډېر سخت غمجن کړی یم.
نه بالکل جی دا خو ډېر مطلب افسوس ته دی، افسوس خو نه ډېر دوک ته دی، وخت غم دی چې دا ټول انسیډنٹ وشو او داسې ماشومان سوځو چې موږ خپل ماشومان والی زموږ فیوچر دی ماشومان، نو دې وخت ډېر زیاده ډېر زیات هغه دوک دی غم دی چې الله تعالی دا خاص طور په دکم چې ما د دې مور فیملیان دي اغلی د الله صبر ورکړي چې چا باندې را پیښ شوی دي په غم کې سره بالکل جی شریک یو.
د دې ترڅنګ د نیوزیلند د کرکټ لوبډلې لاړه یونس خان دو لپاپو کې مالی مرسته هم د ځان سره راوړی و.
مجھے خود بھی نہیں پتا کہ کیا اماؤنٹ ہے اس میں.
ما ته پخپل هم معلومه نه ده چې دې دو لپاپو کې څومره پیسې دي، خو چې د سکول کوم بینک اکاؤنٹ زبا کوشش کوم چې پخپل د سکول په اکاونټ کې دا پیسې جمع کړم. یونس خان د پاکستان کرکټ بورډ او د نیوزیلند د وتلي لوبغاړو لاړه د لوبو جامې او پیزار هم د ځان سره راوړی وو، او د لوبو دغه جامې، پیزار او نور سامان د عقیدت په توګه د دسمبر د 14 په پیښه کې د بچ پاتې شوی ماشومانو لپاره د سکول انتظامیه ته د ډالۍ په توګه حواله کړی شو. یونس خان د نیوزیلند د کرکټ لوبډلې منیجر مایک سینډل لیکلی پیغام هم د رسنیو سره شریک کړو، کوم کې چې د آرمی پبلک سکول په دې غم د خپګان او همدردۍ څرګندونه شوې و. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو کولای شئ ځان د تازه حالات او خبرونو او ریپورتونو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام او د دې سره سره په فیسبوک او ټویټر هم ځان خبر وساتئ.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو،
تان دې هلی
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم د رواني خبرونه په پای کې راځو. یو بل ریپورت ته. د کونړ ولایت له دانګام ولسوالۍ نه د جنگونو له امله بې ځای شوو کورنیو سره په جلال آباد ښار کې د مرستو راټولولو یو کمپاین پیل شوی. د دغه مرستو ټولونکي وایي چې په مرسته شوو پیسو به بې ځای شوو کورنیو ته په خوراکي توکو سره سره د ژوند د نور یو شمیر ضرورتونو لپاره سیزونه هم اخلي او دوی به په خپلو لاسونو تقسیموي. په دغه اړه د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد تفصیل راکوي.
د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ په زرګونه کورنۍ چې د جنگونو له امله خپل کورونه پریخي او پر مرکز اسدآباد سربیره په بیلابیلو ولسوالیو کې میشت شوي پر خوراکي توکو سربیره سرپنا او ګرمو لباسونو ته اړتیا لري. په همدې خاطر په جلال آباد کې د افغانستان د زیارستونکو ملي ټولنې د تیرو درې ورځو راهیسې د مرستو د ټولولو کمپاین پیل کړی چې لا هم دوام لري. د یادې ټولنې د سیاسي اړیکو مسؤل محمد نادر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل پر مرسته شوو پیسو به خوراکي او د ژوند د اړتیاو سره سم توکي واخلي او بې ځایه شوو کورنیو ته به یې ورسوي.
اکثرا هغه کسان دي چې لاسګاډي والا دي رکشې والا دي ادي دکانداران دي او مونږ غواړو چې دغه کومکونه چې تروسه مونږ په مورلاک شکل باندې ساتلې دغه به مونږ په اخر کې دغه به حساب وو او په دغه باندې جنگ زپلو ته مصیبت زپلو ته به مونږ قراکم وا کمبلې او باز شیان چې ضرورت دي اولې ضرورتونه دي دغه به واخلو او هغه ته به رسو
په دغه کمپاین کې عام ولس په ډېری علاقمندۍ سره د خپل وس سره سم مرسته کوي. دوه تنو مرسته کوونکو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
محمد زمیر دی او د چپلر ولسوالۍ اوسیدونکی یم. کوم اړو خلک دی باید چې د دامګام د خلکو سره خپه میړانه او خپه دغې سره کومک وکړي ولې چې د هغوی باندې ډېره سخته تېره شوې ده. بچیانې شهیدان شوي، کورونه وران شوي دي.
نوم مې شاهدالله دی، ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دامګام کومه پېښه رامنځته شوې ده، د زخمیانو سره دغه د وس مطابق کومک مې ورسره وکړ او له ټولو هېوادوالو څخه غواړم چې د دغه ځورېدلي ولس سره همکاري وکړي.
یو تن ماشوم چې د خونځي د کتابونو بسته یې تر شا وه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زمانو منتظر دی د خیوي رشاد خان کلی اوسیدونکی یم. ما سره 100 روپۍ د مکتب یا شل روپۍ مې پکې واچولې. د نورو وطندارانو هم زه غواړم چې کونړ ولایت دانګام ولسوالۍ خلکو سره مرسته وکړي.
د یادولو ده چې د تیرو دوه هفتو راهیسې د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې وسلوال د ځایي خلکو او دولت سره په جګړه اخته دي چې له امله یې په زرګونو کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي او د کونړ ولایت پر مرکز سربیره په یو شمیر نورو پر امن ولسوالیو کې ځای په ځای شوي چې د دولت په مرستو سربیره د بهرنیو او کورنیو خیریه ټولنو مرستو ته اړتیا لري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
میډیا او ځوانان
خاطر کې په خبر کې یا په کوټه کې پاسل کې ټي وي ډیجیټل ورو کوچ کله فاټه تل لا شو کال تک موږ ټول خلک ریډیو اورو
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تل القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خچې دي.
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چې کوم خلک د حکومت سپورټ ورکوي ا د حکومت تعریف بنګي او چې کوم دا مطلب د بل طرف فاندنګ وي درو دریمي ا بیا بالکل د درنادو د انقلاب د صدې د خبره کوي.
سخت دریزي چې د کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او ک د سټیټ په ادارو کې دنه نه غو له میډیا د خزایره د کار اخستې دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د روانې خبرونه په پای کې یو ځل بیا زموږ د همکار پامیر ساحل نه لړ خبرونه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وايي په هیواد کې حالات ته په کتو د ځانګړو پوځي عدالتونو جوړول ضروری دي. دا خبره نو موړی 13 ورځې د لوړ پوړو چارواکو په هغه غونډه کې وکړه چې پکې د ترهګرۍ پر ضد جوړ کړل شوی پلان جاج واخیستل شو. په پېښور کې پولیسو پر سکول د برید پر ضد د مظاهرې پر مهال د مدني ټولنې نیولې فعالان بیرته خوشي کړي دي. دا فعالان نن نیول شوي ول. په پېښور کې د پلټنیزو عملیاتو پر مهال شاوخوا 150 مشکوک کسان بیګا نیول شوي دي. پولیسو نن مشال راډیو ویل چې په دې کې 45 هغه افغانان هم شامل دي چې په ناقانونه توګه پاکستان ته ورغلي ول. په بونیر کې وسلوالو 13 ورځې درې پولیسان وژلي او یو ژوبل کړی دی. د پیښې پړه چانه د منلې. د افغانستان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وایي د شاوخوا 20,000 کسانو یو ډله تیاره کړې ده چې له شمال نیولې تر غربي ولایت هرات پورې به امنیت ټینګ کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د وسلوالو پر ضد به په پوره وس له سیمه ییزو پاڅون کوونکو سره مرسته کوي. د وزارت وایند صدیق صدیقي نن مشال راډیو ته ویل د افغانستان حکومت د پاڅونونو ملاتړ کوي. په ننګرهار ولایت کې د وسلوالو او پولیسو ترمنځ په نښته کې یو پولیس او دوه ملکي وګړي وژل شوي دي. د بټکوټ ولسوال محمد غالب مجاهد مشال راډیو ته ویل نښته نن سهار شوې ده. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. روسیې ویلي که څه هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په اجازه د نړیوال امنیتي ځواک ماموریت پای ته رسیدلی، خو ناټو اوس هم د هغه هیواد د امنیتي حالت ذمہ‌وار ده. په افغانستان کې نړیوال جنگي ماموریت د روانې ډسمبر میاشتې پر 28 پای ته ورسید. امریکا د ګوانتانامو له پوځي زندانه 15 بندیان خوشی کړي او قزاقستان ته انتقال کړي دي. په دوی کې درې یمنیان او دوه تونسیان دي او دوی له صد پاسه یوې لسیزې راهیسې په ګوانتانامو کې بندیان ول. دا کسان په پاکستان کې نیول شوي ول. د عراق د کوردی سیمې یو چارواکی وایي کوردی پیشمرګه ځواکونو نه داسې اجتماعي قبرونه موندلي چې پکې د یزیدي لږکیو مړي هم پراته دي او فکر کېږي چې دا کسان د اسلامي دولت ډلې وسلوالو په شمالي وړو کې ښار سنجر کې نیولي دي. او د ایران په پلازمینه تهران کې د هوا د شدید ککړتیا له کبله شاوخوا 400 کسان د زړه او تنفسي نظام په مشکلاتو اخته شوي دي. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه او د 2014 کال وروستي خبرونه پای ته ورسېدل. تاسو ته د نوي کال مبارکي وخت له مخه وایو. ښه شپه ولرئ.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه په دې ځای ختميږي. تاسو په شپږو بجو ډیو ریډیو اوریدل شئ. زه فرخند اسد په امیر ساحل او زمونږ ټکنیکی همکار علي محمود ترنه اجازه غواړو. د دې سره سره د مشال ریډیو د ټولو خبريالانو او همکارانو لخوا تاسو ته د نوي کال مبارکي هم وایو. وختونه په خیر.